یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی او دغلته د زمردو د تاریخي لارې پرانیسته کوي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانیست. پنټاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یوه اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند د غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانیست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینسی او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي، تېرې یکشنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤولین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترین کوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت بیان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پروانه جګړه کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. لدې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله دا چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دینی عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه لازده ایراد وری ده هم د سیمه اونړي څو خبرونه هم ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دی ایران له خو د مزایل آزمویل پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکز و دا څرګندونه وکړه.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او آزمویل شامل دي، د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته دغه راز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پنتاګون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پنتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک زوا کونه اس ڈی ایف د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوې عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوې. خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هیواد په ختیځه برخه کې پر هغه 29 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابللې دي. په دغه حمله کې چې وړم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه دوه کسان ووژل شول او درېهم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نوري خبرونه مو اوریدل. نور یاس نوري درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. وړاندې پکې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال په هرات کې دی او دغلته د لاجوردو تاریخي لار پرانیزي. د دې پرانیستي د مراسمو سربیره د دې لارې د اقتصادي اهمیت په اړه له اقتصادي کارپوهانو سره غږیږو. همدارنګه به دام واوري چې د سلګونه ژورنالیستان سکال د حکومتونو لخوا زندانونو ته اچول شوي دا چې چیرې او په کومو ځایونو کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د لیندۍ په 28مه یعنې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا ولایت کې وو او هلته یې له چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې د محل په هرات ولایت کې دی. دا دغه مراسم زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. هم دا اوس د کابل په استډیو کې دی. اکرام صاحب نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه انسر تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. که څه هم تر دې دمله د لاجوردو دغه تاریخي لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوی خو نن سهار چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت ته ورسید د هرات ولایت حلقوي سرک پرانسته وکړه لاغنه ورسته د لاجوردو لارې پاړه په جوړې شو مراسمو کې چې لا هم روان دي. غونډه ده په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د اوس ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړې. وی ویل چې ولس کاله وړاندې چې افغانستان په انزوا کې او نن د ارتباط په وی لارې باندې بدلیږي. نو موړي ویل سلور کاله مخکې غواخونه کېدل چې سرحدونه په افغانستان باندې وتړل شي نو لستونزو مشکلات سره به مخ شي. خو نن افغانستان نه یوازې دا چې هوایی دهلیزونه له نورې نړۍ سره لري بلکې د ځمکې د لارې نه هم د نړۍ له هیوادونو سره نخلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. 17 سال پیش افغانستان در انزوا بود، برای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، چهار سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا سره بلکې له قفقاز او اروپا سره هم په یو دروازه باندې بدل شو. نوموړي د ترکمنستان نه مننه وکړه چې د دغې لارې تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې همکاري وکړه او افغانستان له نورې نړۍ سره وصل کړ. له دې نه مخکې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر محمد حمید طهماسی په خپلو خبرو کې وویل چې نن به د دغه لارې له پرانستې وروسته 180 ټنه افغاني محصولات او تولیدات په نهو لاریو کې چې د افغانستان نمبر پلیټونه به هم ولري، د 15 لارې به چین ته او 15 به هم ترکیه ته لاړ شي. په دغه کې به بیلابیل توکي افغاني تولیدات به پکې بار وي، پومبه همدارس کشمش او کنجد. په دغه غونډه کې ویل کېږي داسې چې په دغه غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او شمیر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي وو چې د دې لارې په پرانستو سره به په سیمه کې افغانستان خپل پخوانی تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. نوموړي ویلي وو چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یوه هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو تاریخي لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. یعنی افغانستان کولی شي د دې لارې نه له اروپا سره په ډېرې اسانۍ باندې اروپایي هیوادونو سره لاره پیدا کړي. افغان حکومت باور لري چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه وسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان حکومت وایي چې نه یوازې دا چې دغه لار به اقتصادي ګټه وکړي، بلکې په سیاسي اړخ باندې او همدارس له امنیتي اړخه هم د لارې پرانستل یو مهم ګام دی. نو دغه مراسم لا پیل شوي دي، روان دي. دغه لار په رسمي ډول لا تر اوسه نه ده پرانستل شوي. په روسه سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکړو. بل یانسه
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. له تاسو سره پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستې یو مهم اقدام بولي، وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پراخه اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي او سیاسي ګټې هم زیاتې شي. له دې ډلې د ننګرهار پانتون استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د لاجوردو د لارې د اقتصادي ګټې په اړه پوښتلي. رښتیا
هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلوده، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغه عمر موده کې د دې اهمیت مونږ نه وو هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپل حافظه کې ساتلی. په نیو وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په هغه مفهوم سره او په هغه ارزش سره اوس د راجور د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقه مندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې مونږ وایو منطقه، یعنی یو منتخبی ارزش پیدا کی او افغانستان په دې کې بیا مرکزی حیثیت لري، نو د افغانستان د ستراتیژیک اهمیت او د بل خانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لار نه لري، صرف دا د وچو بندرونو ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دې لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان د پاره، د افغانستان د اقتصاد د پاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظه دا یو مستقیم اقتصادي ګیل دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر ډېر خوشبینه کله چې دا ډول پروژې دغه دغه یو یو سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوابي او دغه شاوخوا وکول کله چې موږ ویل چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگ او ناامني چې ده دا منطقوی ده او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري هغه لاسونه د دې جنگ نه دي نه امنی نه خود به خود لنډیږي کیږي او دا لار
پوهانسب تاسو د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږیدی د دې ترڅنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسو ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي د افغانستان مالونه صادرات نور هیوادونو ته ځین نور کوم اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي
کله چې یو لار د وی منطقې نه تیریږي هغه یوازې د وی لارې حیثیت بیا نه لري دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعضې خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي دا په خپل اقتصادي تاثیرات دي
استاذه که زما وازه اوري اوس چې دغه لار پرانستل شوه د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصتونه له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله دا زموږ تاسو یو تشویش دی هو رښتیا هم یعنې دغه د ولسو کلونو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والله ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي او دا هم به تاکید ورده ولې موږ به باندې امیدوار یو چې دا یو نړیواله لاره ده یو نړیواله پروژه ده په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامیږي شاید هغوی داسې فرصت موږ افغانانو ته زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي
دا ننګرهار د پانتون د اقتصاد پونزي یو استاد پوهاند بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانستي د ګټو پاړه کوي د دوستانو سمخه غلا ازادي راډیو ناوړي رحمت الله افغان به څو اقتصادي خبرونه راووري
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر ټولو لوی لار د لاجوردو پروژه چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي پرانیزي لاجورد ترانزیټي لار د هرات له ترغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندر پیل د ترکمنستان ازبکستان ګرجستان او ترکیې په تیرېدلو له اروپا سره نښلول کیږي افغانستان کولای شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي د هلمند کرنې رئیس زلمی الکوای چې په شاوخوا تجربه ځمکه کې د مسمیرو میوه لرونکو باغونو د تخمونو کرل پیل کړي دي زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارمونو کې د بادام الوچې علي بخارا د شفتالو د نیالګیو تخمونه کرل کیږي چې بیا به راتلونکي کال شاوخوا 1500 تجربه ځمکه کې ورنه باغونه جوړ شي چې د محلي سروې پیل شوی ده خغلی الکو همدا شان زیاته کړه چې روان کال د بزګرانو د حاصلاتو د ساتلو لپاره په لشکرګاه نادالی او ګرش کولسوالیو کې 13 سړې خونې جوړیږي چې کارونه پیل شوی دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي ولو 1340 افغانۍ درې نیمه وریجې 2000 افغانۍ 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ یو 50 کیلوي د بوري بوري 1100 افغانۍ یو لیتر پټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 550 افغانۍ او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اتیا پولا یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 90 پولا یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ 40 پولا یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پولا زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل وسم د مخکلي دینه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راوخلو یو نړیواله موضوع راخلو سلګونه ژورنالیستان څکل په نړۍ کې د حکومتونو لخوا زندان ته چول شوی درسنه یو د څار اداره چې مرکزی په نیویارک کې دغه هیوادونو لیست خبر کړی چې ژورنالیستان زندان کړي رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي. هم دا اوس را سره په استډیو کې دی. مراد صاحب خبرونه ته ستړی مشي. دا راته وایي چې د رسنیو د څار د ادارې په کلنۍ سروې کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه څه راکړي؟
مننه صاحب. د رسنیو د څار ادارې چې مرکزی په نیویارک کې دی د یو سروې ترتیب کړی دی. البته دا سروې د ژورنالیستانو د نړیوالې کمیټې یا د ملاتړ د نړیوالې کمیټې نه اخیستل شوی او دوی وایي چې په 2018 روان کال کې 255 ژورنالیستان په مختلفو هیوادونو کې یوازې دغه ژورنالیستان چې حکومتونو بندیان کړي دي او دوی وایي چې د دې اکثره ژورنالیستان د سیاسي انګیزو یا سیاسي مخالفتونو له امله نیول شوی دي او په دا مهال په زندانونو کې دي چې په هغه کې اکثره ژورنالیستان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې زیات بندیان شوي دي نسبت د نورې نړۍ نه او هغه ژورنالیستان چې د غیر حکومتي یا نان ګورنمنټ اکټرز چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي د هغوی لخوا نیول شوي نو د هغوی شمیر بیا تقریبا 298 ته رسیږي.
دا راته وایي چې په دې سروې کې د کومو هیوادونو نمونه یاد شوي چېرته چې ژورنالیستان بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه ښودل شوي؟
د زندانی کېدو علتونه یو خو دا دی چې د بیان د ازادۍ د چپ کولو هڅې د حکومتي چارواکو لخوا او دوهمه لویه انګیزه سیاسي لیدلوری یا مخالفتونه دي چې سیاسي مسایلو کې ژورنالیستانو راپور ورکړی دی یا بحث پرې کړی دی او حکومت هغه ځپلی دي او زندان ته اچولی دي او د سیاسي انګیزو له مخې ورته قضیې یا دوسیې جوړې کړي دي. زیاتره ژورنالیستان په ترکیه، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې د دغه 255 تقریبا سم نیمای یوازې په دې دریو هیوادونو کې بندیان دي. البته د ژورنالیستانو له ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې او د سروې کې راغلي دي چې سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چېرته چې یو شمېر زیات ژورنالیستان له حکومت سره د سیاسي مخالفت یا پر حکومت د انتقاد له امله زندانی شوی دي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. رضوان مرادو چې په ټوله نړۍ کې د بندي ژورنالیستانو له حاله خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د لاجوردو د لارې د پرانستې د مراسمو په اړه ریپورت درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دې خونی رئیس عتیق الله نصرت ازادې لړیو ته ویل د صادراتو او وارداتو لپاره د لاجوردو لار د هوایي دالیزونو او ریل پټلیو په نسبت ارزانه تمامي کی. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې باور دی چې د سوداګرۍ په برخه کې نوې لارې او سهولتونه د دې هیواد د صادراتو ګراف لوړولای شي. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي. د کابل په استډیو کې د نور تفصیل ترې ورو.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه ده. ښاغلي نصرت ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات په استفاده از
دی وی د لاجوردو لار زکه ګټوره ده چې موږ د لاروی پوسته د لیک درالیک خه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې لخپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار استونزې نوي سوداګر له هڅېږي چې سوداګري وکړي. د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داس حال کې د چا محل د لاجوردو سوداګری زلار د پټي په پریکول سره پرانستن کېدونکې ده او د کلونو انتظار وروسته به افغان تولیدات او محصولات په نه لاروي موټرو کې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیه په لور وخوځيږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خنوي اټکل دا چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسورز وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو لارې د افغانستان سوداګری داسې مهال پیلیږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستي دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډیره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو کړنو ته په کتو وایي ډیرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوي دي کاغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولای شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د مسپشین له دوه د مزدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د خبرونه چې د ازادي په څپو کې خبرونه ده نن خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزیر د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو سره په ګډه غونډه کې خبرې کولې. ویل چې ولسمشر ته یې داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې ښوونکو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد او په واک کې ورکول کېږي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی رپورټ راکړي.
د پوهنې وزیر وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلمینو لپاره د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزیر ښاغلي محمد میرویس بلخي چې د لندې په 28مه پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو په ګډه غونډه کې خبرې کولې وویل
ما طرح مسکن قابل استطاعت را برای صاحب جمهور پیشنهاد کردیم که در
موږ ښاغلي ولسمشر ته د منلو وړ داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې معلمینو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد کړو او وروسته تیار آباد شوی کور د معلم په واک کې ورکړو. رئیس صاحب جمهور طرحه ولوسته، خپل ملاحظات یې لرل، موږ ته یې بیرته وسپارله. موږ د ښار جوړولو له محترم وزارت سره کینو څو مسله حل کړو، وروسته به ښارګوټي او کورونه ویشل کېږي او معلم به د یو ټاکلي وخت وروسته د کور کلی واخلي، نه د کور سند. د پکتیا ګڼ شمېر معلمین د سرپناه د نه درلودلو، کمو معاشونو په بدل کې ډیر کار کولو له امله تیر کال اړ شول چې په ځینو ښوونځیو کې د تدریس نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړي. دوی نه یوازې په ولسوالۍ کې بلکې د ولایت په مرکز ګردیز کې هم د سرپناه د نشتون له امله کړاوونه ګالي. معلمینو ته د سرپناه نمرو د ویشلو په حق له پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د پوهنې وزیر مخاطب کړ. وی ویل
کچیر تاسو پیسې نسی ورکولای بیا د شارک هم نسی موږ ځمکه تیار او ته پیدا کړی د موږ هغه د شارک هم تاسو شاسازی وزارت ته تاسو زر خلاص کړی.
پکتیا کې د اویا په شاوخوا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون د کتابونو او مسلکي معلمینو کمښت نورې هغه ستونزې وې چې ویناوالو ورباندې بحث وکړ. پکتیاوالي وویل چې پکتیا کې د نجونو داسې یو ښوونځی لري چې له دولسم ټولګي څخه یې فارغان ورکړي خو لا تر اوسه هم ودانۍ نه لري.
دولس کاله زموږ نجونې تر کلونی سوریا همدغسې جماعت ته کښېنستې دي او داسې ویلی په دولس کاله کې کوم څوک نه ده پیدا سوی چې هغوی ته یې تعمیر جوړ کړی او هغوی په تعمیر کې درس وایي.
د دغو ستونزو د حل لپاره د پوهنې وزیر د پکتیا معارف په چوکاټ کې د 180 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو شمېر پروژو د پلي کولو یادونه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي په خبره په دې پروژو کې د یو شمېر ښوونځیو ودانیو جوړول او نور اړینو اړتیاو پوره کول شامل دي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو.
د افغانستان د خزو چارو وزارت رد کړ چې په افغانستان کې د خزو او کوچنیانو د زورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر 14 زیات وخت وي خزې ته وګوري له 1000 افغانۍ جریمه کیږي. د خزو د چارو وزارت ویاندی ویل چې دا معلومات قطعاً غلط دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي هم چې پر دې قانوني کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې اوازې رد کړې او خلکو نه یې وغوښتل چې د قانون له حاکمیت سره دې مرسته وکړي. فرشته جلال صاحب یې جزئیات لري.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي د قانون له ماتونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 زیات وخت یوې ښځې ته وګوري له 1000